دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بونیرې ما تاسو ته په دغه ساعت خبري غړې کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ونیزه خبرونه د نړۍ رنگونه به هم اوري. خړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه وو.
د مشال خبرونو سرټکی د کورمی پولیټیکل چارواکي وایي چې د محرم د رسوماتو لپاره یې ځانګړي امنیتي ګامونه پورته کړي دي. پاکستانی پوځ وایي چې په کنټرول لیکه د هندي سرتیرو لخوا په ډزو شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او شل نور ژوبل دي. امریکایي حکومت وایي چې د 2018 کال په صدارتي ټاکنو کې په انتخابي نظام روسي هیکرانو ناکامه حمله کړې وې. او مشال د خبرونو تفصیل د کورمی قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې د پنځم محرم نبا یادې قبایلی سیمې ته د عام ولس په تګ راتګ بندې سوي. د پاړه چینار تحصیلدار زاهد یونس وویل چې دا ګامونه د محرم د میاشتې په مناسبت په یادې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اخیستي دي. په پاړه چینار کې د انجمن حسینیا یو مشر حجی ګوللی وایي چې د محرم په حواله د حکومتي انتظاماتو نه مطمئن دي.
1200 کسان مخفل انتظامیا والا لگولی دی، کمپاو جو ملیشی والا دی اگو اخفل سیکیورٹی لگولی دی، اور تکی تا چو مشکوک سڑائی والی دو اگا تا اکلا کوای شی و مرکزی من برگو تا کوای شی و اگویا سیکیورٹی اخلی کار را اخفلی نمبری شکری دی اگوی تا کوای شی.
د زاهد یونس په خبره په نهم، لسم او یولسم محرم به افغانستان سره پولی تړل کیږي او په سیمه کې به د موبایل ټلیفون سرویس هم بندوي. پاکستانی پوځ وایي چې لانجمن سیمې کشمیر سره په پوله د هندي سرتیرو لخوا په ډزو کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او شل نور ژوبل دي. تېر ورځ پاکستانی پوځ زیاته کړې چې دغه انخطا د شپې ناوخته پیل شو او تر سهاره پورې پولیس سره نږدې پاکستانی خواته په چاروال او هرپل کلیوالو سیمو کې وقفې سره جاری وه. پاکستانی پوځ دعوه کوي چې بغیر له سوجې هندي سرتیرو ډزې پیل کړې چې بیا پاکستانی سرتیرو یې ځواب وویلو. دا تازه انخطې په داسې حال کې رامنځته شوي چې د ملګرو ملتونو جنرل اسمبلی ته په خپله وینا کې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د هند د واک لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو په خلاف ورو تنقید وکړو. د کنټرول په لیکه په عمومي توګه د دواړو خواو ترمنځ دا ډول انخطې کیږي، خو په دې نږدو کې دا تر ټولو خونړی انخطا وه. نن د کوټې په ګډون د بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې د پښتون کلتور ورځ لمانځل کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند مشال ریډیو ته ویلي دي چې د نن ورځې په مناسبت چې د بیلابیلو غونډو جوړولو پلان ترتیب کړی دی او په کوټه کې د اترونو انتظام کړی دی. بلخوا په کوټه کې د پښتو د نړیوال کانفرنس نن وروستۍ ورځ ده چې پکې به د پښتنو د کلتور په حواله خبرې کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په هوایي بریدونو کې اووه تنه داعش وسلوال وژل شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاني نن مشال ریډیو ته وویل د جمعې په ورځ ناوخته د بهرنو ځواکونو بې پیلټه او جټ الوتکو د اچین ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي چې په نتیجه کې اووه تنه داعش وسلوال وژل شوي. داعش وسلوالو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخوا د لغمان ولایت چارواکي وایي چې تېره شپه د علیشنک ولسوالۍ په علیشنک کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې د یوه مشهور قماندان جنت ګل په ګډون 8 تنه وسلوال وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د دولت وسلوالو مخالفینو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بروان اونۍ د هند له وزیر اعظم نریندرا مودي او یو شمیر هندي سوداګرو سره د کتنې لپاره نوي ډلي ته ولاړ شي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل بیگا مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ هند ته روانېږي.
د سفر په هند لومړي وزیر او د هندستان له تجارانو او پانګوالو سره ناسته لري. تر څنګه د افغانستان او هندستان د سوداګرۍ او پانګونې په کنفرانس یا ناسته کې هم ګډون کوي. دوه هیوادونو ته پانګه په سفر کې دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو څو هوکړه لیکونه هم لاسلیک شي.
خاغلی فیصل زیاده کړه چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر تفاهم لیکونه هم لاسلیک شي. هغه د تفاهم لیکونو د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. تیره ورځ امریکایي حکومت د دغه هیواد یو ویش ریاستونو ته ویلي دي چې د 2014 کال په صدارتي انتخاباتو کې د دوی انتخابي نظام د هیکرانو یا انټرنیټي غلو لخوا په نښه شوی و، او یو شمیر هغو ریاستونو چې پکې د ټاکنو پر مهال سخته مقابله شوې وه ویلي دي چې د دغو انټرنیټي غلو یا هیکرانو رابطې د روسي حکومت سره وي. ویسکانسن، اوهایو، کولوراډو او منیسوټا هغه ریاستونه دي چې د روسي هیکرانو لخوا په نښه شوي وو، چېرته چې په صدارتي ټاکنو کې د ډیموکریټ ګوند امیدواری هیلری کلینټن د ریپبلیکن امیدوار ډونلډ ټرمپ نه په یو څو زرو ووټونو بایللې وه. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري اجانس وایي چې فلوریډا، پنسلوینیا او ورجینیا ریاستونه هم په نښه شوي وو، چېرته چې هم د هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ ترمنځ سخته انتخابي مقابله شوې وه. خو دغه ریاستونه او امریکایي حکومت وایي چې د دغو هیکرانو لخوا په انتخاباتي نظام ترسره شوې یوه حمله هم نه وه کامیابه شوې، او نه یې د رایې ورکوونکو حساسو معلوماتو ته لاسرسی شوی و، او نه دغه هیکران هغه نقطې ته رسیدلي وو چې ګوند د ټاکنو په نتیجو به اثرانداز شي. او رسته خبر دا چې تیر ورځ د روس لخوا قبضه شوی په کرایمیا سیمه کې یو عدالت د مشال لیډیو د یوکراینې سانګي سره کار کوونکی میکولا سیمینا د بلتون خوخی په تور تورن وګرځولو، او ورته د دونی مکالو د قید سزا په یو داسې مقدمه کې واوروله چې غربي هیوادونه ورته یو سیاسي پلمه وایي. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مو د مشالونو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. زموږ په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدل شي. چارواکي وایي د محرم په ورځ کې د قربې په ګډون په ټولو قبایلي سیمو کې د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړل شوي دي.
بارا تیرا سو کسان مخفل انتظامیه والا لگولی دی، کمپاو جو ملیشی والا دی اگو اخفل سیکیروٹی لگولی دی.
د پاکستان د سرحدونو او قبایلی چارو وزارت وایي په روانو لسو ورځو کې به په قبایلی سیمو کې اصلاحات عملی کوي. په دغه اړه د قانوني چارو پوه لطیف افریدی وایي
د تحصیل په لیول بل کوي او جوډیشل مجسټریټ مبرتی کی چې په دواړه دیوانی او فوجداري اختیارات لري.
ډیر زر به په پېښور کې د سوزیدلي ناروغانو لپاره یو ځانګړی مرکز کار پیل کړي.
او په کې بیډ باندې مشتمل دی، او دا به انسان دا په کې چې زموږ په پوره کې پی کې په یو هاسپټل کې باندې سټر نشته.
زمونږ ونیزا خبرونه د نړۍ رنگونه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. روزمګړومبه موجوده چارواکي وایي د نور قبایلی سیمو په ګډون په کورمه کې هم د محرم په ورځ شپو کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولې دي، او سیمې ته نور امنیتي سرتیري هم لیږلې دي. د چارواکو په وینا د محرم په ورځو کې به د پاکستان او افغانستان پوله تړلې پرته وي، او په دغه سیمو کې به موبایل سرویس معطلي. تفصیل طارق قرقزی راکړي.
د کورمه پولیټیکل انتظامیه وای په پړه چینار کې د محرم الحرام پر مهال امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځنګړي انتظامات د خستو فیصله کړی ده. انتظامیه تر مخه تر پنځم محرم وروسته له پړه چینار خار وتونکو ټولې لارې به وتړل شي، او هلته به د عام اولس پتاګ بندیز وي. د پړه چینار تحصیلدار زیدونس مشال لډیو ته وای په خار کې امنیتي سرتیری د امام باړو او جلسونو حفاظت لپاره په پوره ډول چمتو دي، او چې څومره هم سرکاري اهلکاران دي په دغو ورځو کې د هغوی چوټیانې د منسوخ کېدو پریکړه شوې ده. تحصیلدار وای خار کې د زیارت پورز د لګ وخت لپاره کرفیو لګول شوی و چې مقصد د هلتا د سکیورټی انتظاماتو جاجه خستل وو.
ترونه سره هر څه باندې کیدو دا یار می خپل یو طریقه د کوم ریډی افیکټیویټیز یا وی کنا د یو ری هر څه باندې کوي.
زیدونس زیاتوی په پړه چینار کې د محرم الحرام پر مهال ممکنه د ترهګرۍ خطره ده، نو پاک افغان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره د بندولو فیصله هم کړې ده. انتظامی چارواکي په خبره دغه پوله چې بل طرف ته خوست، پکتیا او نورې سیمې دي، نه هم او پلسم محرم به بندوي. تحصیلدار زیدونس دا هم وایي په ښار کې به ممکنه اتم، نه هم او پلسم محرم د موبایل سرویس هم بندول شي. د کونجلیزو حاجی ګلالي چې د شیعګانو مقامي تنظیم د انجمن حسینیا یو مشر د مشال لډیو توای د محرم پر مهال لسیکورټي اقدامات دوی مطمئن دي او زیاتوی چې پسیما کې د ترهګری خطر شته نو باید موږ ټول د دې مخنیوي لپاره له حکومت سره مرسته وکړو.
1300 کسان مخفل انتظامی والا لګولې دي، کوم پاو جو ملیشي والا دي هغه خپل سیکورټي لګولې دي، او تکي ته چو مشکوک سړای والے تو هغه ته اطلاع کوای شي او مرکزی ممبر ګوتیا کوای شي او غویا سیکورټي اهل کار خپل نمبر یې سیکړي دی غوي تا کوای شي.
محرم الحرام هر کال په اسلامي نړۍ کې پاګیدل سره لمنځل کیږي. طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور.
د محرم په میاشت کې د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر حکومت په اسلام آباد او سند کې د خوښه او 200 مذهبي مشرانو په تقریرونو او د غسیمو ته د غي په داخلي دوه بندیزونه لګولې دي او د قانون عملی کولو ادارو ته ویلي چې د هر هغه چا پر ضد کاروایو کې چې امنیت ته خطر پیښي. په دغه اړه اسلام آباد رفت انجم
د اسلام آباد ضلع انتظامیه لخوا جاری شوې اعلامیې تر مخه د محرم په میاشت کې د امنیت وضع ښه ساتلو لپاره د مختلفو ډلو په 14 علماو بندیز لګول شوی دی چې تعلق یې د دیوبندي، بریلوي او شیعه مسلکونو نه دی. د اعلامیې تر مخه دا علما تر دوه میاشتو اسلام آباد په حدود کې نشرادن نه کېدی او نه یو اجتماع ته خطاب کولی شي. د انتظامیه لخوا قانون نافذ کوونکو ادارو ته امر شوی چې یاد علماو خلاف د کاروایی په مؤثره توګه یقیني کړي. بلخوا د دې فیصلې په اړه مذهبي پوهان وایي چې د علماو کار په ټولنه کې امن خورول دي، نو باید د فرقه ایزو شخړو او په ټولنه کې د کرکې خورولو پر ځای دي د یووالي پیغام ورکړي. د پېښور شیخ زید اسلامک سنټر مشر او مذهبي عالم پروفیسر ډاکټر دوست محمد خان وایي چې د ځینو مسلکونو علما د محرم په میاشت کې د امن پر ځای داسې تقریرونه کوي چې خلک په خپلو کې وجنګوي. د نوموړي په وینا د علما دي په عام ورځو کې هم د شخړې او کرکې خورولو تقریرونو نه ډډه وکړي او د تاریخ کیسو داسې مثبت اړخونه دي وړاندې کړي چې اتفاق پر راشي نه چې اختلاف.
خو په دا خاص مواقع باندې لکه عیدین شو، رمضان شو او هغه نه علاوه مثلا محرم دی، مثلا د حج ایام دی، د بزرګۍ او د فضیلت ایام دی، په دې کې موږ ته پکار دي چې موږ هغه طرف ته توجه وکړو او د عبادت طرف ته، بجای دې چې موږ د تقریرو په صورت کې او د یو بل جذبات مجروح کوو. د واقعې کربلا په حواله سره زمون په تاریخي ریاستاله ډېر لوی اختلافات موجود دي، نو که موږ هغه اختلافات چړو نو دنه نور اختلافات جوړيږي.
یو بل مذهبي کارپو او د پېښور پوهنتون په خوانی مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو ته په داسې علما نظر ساتل پکار دي. د زیاتوي چې داسې قسمه علما لپاره سخت قانون او ضابطې جوړول پکار دي او دوی په دې پوه کول پکار دي چې د هر څه یو حد وي او د ملک او ولس د مفاد لپاره به په دوی بندیز لګول وي.
بنا محبت احترام د یو بل انسانیت احترام په معاشره کې یا په محله کې او په کلي کې د یو بل سره د ورورولۍ ماحول دا د دې کردار دی. یو سړی په ملک کې امن و امان، انساني جان ته او مال ته خطره جوړیږي، نو ریاست کار هم داري چې دا خلک په قانون دایره ته راولي.
د مذهبي پوهانو تر مخه حکومت او د بیلابیل مسلکونو علما ته به په دې مسله کې ناستلوي او په دې به داسې راوستلوي چې د ټول ولس او د ملک په ګټه وي. د اسلام آباد نه علاوه د سند صوبایي حکومت هم په صوبه کې د مختلفو مسلکونو سره تعلق لرونکي د یو سلسلو شپږ علما په تقریرونو او صوبې ته په داخلېدو بندیز لګولې دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دانی منړی غږ
هم زمانه کاله وا واستو هم زمانه سامان و ور هم را نه زما کټ دې دې څو د اتاو میا تا
کی په ما تیر شو نو ما و چې دا زما فرند مند چې کومې دې کا نه پکار د ګزار نه تا راو دا پښپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیم نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورکو یو فکر ورکو چې کومې د تسهیل لپاره چې کومې په مختص لپاره ضروري هغه ګل خزان تر شان کې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلای شي.
د پاکستان د سرحدونو او قبایلی چارو وزارت وایي په ډیرو لنډ ورځو کې به د قبایلی سیمو د اصلاحاتو پر عملي کېدو کار پیل شي. یاد وزارت ویلی دی چې FCR به ختمی او پورو رو به قبایلی سیمه په قامی بهیر ورګړي. خو د قانوني چارو پوهان وایي چې که حکومت FCR ختمول غواړي باید د دغې نه وړاندې د سیمې لا یو متبادل قانوني او د عدلیې نظام ورکړي. تفصیل د بوریوال کاکړ ناور.
د پاکستان د سفیران وزیر عبدالقادر بلوچ د پنځشنبې په ورځ قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پر عملي کولو به په لسو ورځو کې کار پیل سي. عبدالقادر بلوچ زیاته کړه چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ښایي له امریکا تر ستنېدو سمدستي وروسته په دې اړه ولس ته ځانګړې وینا وکړي. له قبایلي سیمې خیبر سره اړه لرونکی قانون پوه لطیف اپریدی وایي حکومت که اف سی آر ختموي نو به د هغه متبادل خامخا جوړوي.
نیٹورک ور سره نشته د ججان او جوډیشلی نیٹورک نشته دوی به یقیناً د پولیټیکل ایجنټ او د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ چې بغل اډیشنل ډیپټی کمشنر او ډیپټی کمشنر ورته ول کې دي دوی به شاید په دغې باندې کار چلوي د تحصیل په لیول بلکې یو جوډیشل مجسټریټ به ورته کړي
د پاکستان پخوانی لوی څارنوال یا اټارنی جنرل قاضی انور مشال رډیو ته وویل حکومت چې اف سی آر ختموي نو خامخا به یې وار له مخه ورته بل نظام جوړ کړی وي. ده وویل که داسې ونه کړي نو به هلته یو نظامي تشه رامنځته سي.
متبادل انتظام بس کری بھی ایف سی آر ختم کی اور متبادل نظام نے بھی سب اچھی خلاف پیدا کی سب اچھی کی.
قانون پوه لطیف افریدی وویل که حکومت چیرې په قبایلي سیمو کې له نور پاکستان بیل څه ځانګړي قوانین عملي کړل نو د ده په وینا دوی به پر ضد عدالت ته ولاړ سي. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پر موضوع د قبایلي سیمو مشران او د ملک ګوندونه پر دوو برخو ویشل سوي دي. یو غاړه وایي قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې شامل سي او بل غاړه وایي د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه تر هر ډول پریکړه وړاندې باید د دې سیمو له ولس څخه تپوس وسي چې هغوی څه غواړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په لکه مروت کې یو دوه کلنۍ ماشوم د پولیو وایرس ځپلې ده. د چارواکو په وینا د پروان کال کې د پولیو وایرس ځپلې وړومبی ماشوم ده. د دې وروسته چارواکو په دغه سیمه کې د پولیو پر ضد د نوي کمپاین پیلولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی په دغه اړه معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا ای پی ای ډایرکټر ډاکټر حمید افریدی مشال رډیو ته وویل چې د پولیو دغه لومړی کیس د لکی مروت د کجوري سیمې لتاجزه یونین کونسل نه رپورټ شوی دی. د یونیسف له اړخه د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو لپاره د پولیو ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې د لکی مروت په دوه کلنه ماشومه کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی خو د ماشومې صحت ته یې څه خاص زیان نه دی رسولی.
ماشوم هر بل پولیو سافټس کړي دي او انجکشن هم لګولي دي. دا یو ډېر پوزېټیو پیرنټس لپاره موټلا لپاره یو پیغام دی چې ګوره که تاسو ماشوم ته ویکسین واچوي که ستاسو سره خوشا کې وایرس موجود کی بي هم نو بیا به هم ستاسو ماشوم ته نقصان نشي رسولی.
د لکی مروت د تازه پولیو کیس سره په ټول ملک کې سخ کال د پولیو وهلې ماشومان شمیر 50 تر رسیدلی دی چې پکې یو له پنجاب یو له سن او یو پولیو کیس له بلوچستان او گلګیت نه رپورټ شوی دی. له قبایلي سیمو درې کال وړاندې د نړۍ تر ټولو زیات پولیو کیسونو رپورټ شوی وو خو په روان کال کې ترې لا یو پولیو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. ډاکټر جوهر وایي چې درې کال وړاندې د دوی ټیمونه قبایلي سیمو ته نشو ورتلی خو د امن د وضع ښه کېدو سره د پولیو مخنیوی هم اسان شو.
هر یو ایریا هر یو محلے پہ زمگا ٹیم زورا سے رو ویکسینیشن شو فوکس کیونکہ زیاد ہائی رسک ایریا زوانے دے نو دا سپوریڈک کیسز راتل دا پولیو پروگرام دا پار دا دونا زیاد تشویش خبر اندتا ہوں پکار دا ہے چنونگا تھرو آؤٹ دا کنٹری چنے نو ہر دے کی یو شانتی چنے فارم دا کوریج ورکو خب کوریج ورشی نو
د رواني میاشتې په 13 تاریخ ټول ملک کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو مهم پیل شو. د ملک په زیاتره برخو کې دغه کمپاین پای ته رسیدلی دی خو لا په حساسو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
په خیبر پختونخوا کې د سوځېدلې ناروغانو د دارو درملنې لپاره د یو روغتون په پرانستو کار روان دی. چارواکي وایي دا به د نړیوال معیار روغتون وي او د دین وروسته به بیا نورو صوبو ته د ناروغانو د لیږلو اړتیا نه وي. دوی وایي چې دا به په صوبه کې د خپل نوعیت وړومبی هسپتال وي. تفصیل د رابع اکرم خان نو.
دا سینټر چې دوه میاشتې پس خپل کار پیل کړي، په بهر ملکونو کې د پاکستانی ولس د معاملو او د انساني مسایلو لپاره د پرمختیا وزارت د کارکوونکو د خیر ښېګڼې فنډ په مرسته جوړیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ویاندی اشرت بیبي اوویل چې دا د صوبې وړومبی داسې یو سینټر به وي چې پکې به د سوځېدلي ناروغانو درملنه کیږي. دوی وویل چې د مرکز کې به د سرکاري هسپتالونو غوندې اسانتیاوي وي.
دینا علاوہ کم تھی اسٹاف کے اغستا فارم ایڈورٹائزمنٹ با تقریباً پندرہ بیس روزی کی اوشی اور پچیس کی بیٹ باندھی مشتمل دے اور دا بریلسر
په بهر ملکونو کې د پاکستانی ولس د معاملو او د انساني وسایلو لپاره د پرمختیا وزارت د کارکوونکو د خیر ښېګڼې فنډ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د پرمختیا څانګې یو این ډی پی به د سینټر ته د طب آلات ورکوي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د سوځېدلي مریضانو د علاج ماهر پروفیسر ډاکټر محمد طاهر وایي چې دا سینټر به د صوبې ناروغانو لپاره یو لوی سهولت وي او دوی به نورو صوبو ته علاج لپاره نه ځي. ول چې هر کال د پېښور په سرکاري هسپتالونو کې لسرونه زیات سوځېدلي مریضان داخليږي چې پکې زیاتره ښځې او ماشومان وي.
دې کې به د سوځېدلو مریضانو د ټراما او دې ته هر قسم اویلیبل به هغه ته بل دې ته به مونږه د مریض استون دا ریفر کولو ضرورت بني او ټول لکه انټرنیشنل سټانډرډ دی.
د پېښور په سرکاري هسپتالونو کې د سوځېدلي ناروغانو لپاره بن یونټ شته، خو د ډاکټرانو لخوا وخت په وخت دا غوښتنې مخې ته راغلي چې د ترهګرۍ ښکار خیبر پښتونخوا لپاره یو بن هسپتال په کار دی چې پکې د نړیوال معیار سهولت موجود وي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمين لژوند د سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو سازمانونو راپور خپور کړی دی چې په نړۍ کې تر 30 میلیونو زیات کسان د غلامۍ ژوند تیری. په راپور کې ویل شوی چې د دې کسانو اکثریت ښځې او جنکې دي چې په زوره ترې د مشقت کار اخیستل کیږي. په دغه اړه نور معلومات د احمد شاه اعظمي نه وو.
د کارګرو نړیوال ادارې د واک فری فاونډیشن په نامه د بشري حقوقو د استرالیا میشت سازمان او د کډوالو له نړیوال ادارې سره په ګډه په خپل تازه خبره کړي راپور کې ویلي چې په 2014 کال کې په نړۍ کې 30.3 میلیونه کسان غلامان جوړ کړل سیول. په دې کې له 30.9 میلیونه کسانو په جبري توګه د مزدوري کار اخیستل کیږي او 15.4 میلیونه کسان د خپلې خوښې پرته په زور واده سوي دي. د راپور له مخې په هرو څلورو غلامانو کې درې ښځې او انجونې دي او په هرو څلورو کې بیا یو یې ماشوم دی. راپور زیاتوي دا کسان د پور پرې کولو لپاره ګرو کړل سوي، په زوره د مزدوري کار ورڅخه اخیستل سوي، د جنسي غلامانو په توګه د کار کولو لپاره قاچاق سوي، په زوره واده سوي او ځینې وخت بیا په غلامۍ کې پیدا سوي دي. راپور لیکي په نړۍ کې د انساني غلامۍ دود تر ټولو زیات د افریقا او آسیا په لویو اوچ کې دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمی کمیسون مرستیال مشر کامران عارف وای په پاکستان کې هم په نوي طرز د ګرځوسو غلامانو شمیر له 2 میلیون څخه تر 3 میلیون پورې یادېږي.
پاکستان کې چې تاسو پورې فورس لیبر دی یا چې کوم تا
دیٹ بانډیج وای یا ماډرن فارم اف لیوری د چې کوم مختلف قسمه دي بعض مونږ چې د بتخش دي د خښتو به غیر پای کې مشته او بل چې تناسب سره په سیند کې په اګریکلچر سیکټر کې
دا چې د نوي طرز د دې ډول غلامۍ لاملونه څه دي په پېښور کې د ماشومان او ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي پلوشا عباس وایي چې جاګیردارانه نظام بیوزلی او ناپوهي د دې مهم لاملونه دي
جاګیردارانه نظام د پاکستان کې فیوډل سیستم سره د څنګه موږ د ټولو نغته وایي خدا دا په غربت ډیر زیات دی خلکو کې شعور نشته غریب لپاره خلاص دی د تا دولت دولت بچري د دې وجنه دا فرایل لیبر دا فورس لیبر یا سلیوري غلام ګاڼه کې ماشومان خلک خپل پرې پټو کې د خښتو پیټو کالو داتو کار ماشومان تر کار کوي
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مرستیال مشر کامران عارف وایي چې د دوی پر غوښتنه په 1902 کال کې د پاکستان حکومت د ګروسو مزدورانو په حق قانون منظور کړ او عدالتونو په دې اړه مثبت پریکړې هم کړې دي خو اوس هم په لکونو خلک د غلامۍ ژوند تیروي
دومره دوی مسلې چې کومې دي اوس د دېش لکه کسان دي دا د یو ان جی او د واسکار نه دا د حکومت توجه ورکول پکار دي ډېر سیول سوسایټي ادارې دي چې کوم دې باندې کار کوي خو مسله دا او مسله مالا خلاصيږي چې کله حکومت دې باندې غور شروع کی او په دې باندې سنجیدګي سره کار شروع
پلوشا عباس هم ورته نظر لري وای چې په پاکستان کې د ماشومانو شذو او جبري مزدورانو په اړه قوانين جوړ شوی خو پر هغه عمل نه کیږي د نوی طرز غلامی په اړه دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو یو شمیر نړیوالو سازمانونو په پاکستان کې د بشري حقوقو د حالت په اړه اندیښنې څرګندې کړې دي
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
نن د کوټې په ګډون د بلوچستان په بیرابلو برخو کې د پښتون کلتور ورځ مانځل کیږي په دغه اړه د سیاسي ګوندونو او کلتوري ټولنو لخوا یو شمیر غونډې په پام کې نیول شوې دي بلخوا نن هم په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس دریم او اخیری ورځ ده په دغه اړه باندې ایوب ترین مونږ له معلومات راکړي
د پښتون کلتور ورځ نن په کوټه او د بلوچستان په بیلابیرو برخو کې لمانځل کیږي پر دې محل د بیلابیرو سیاسي ګوندونو لخوا په خاص توګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند لخوا چې دی هغه بیلابیل دستوري جوړیږي د عوامي نېشنل ګوند لخوا د کوټ په بچا خان مرکز کې به بیلابیل پروګرامونه کیږي د پښتنو د کلتور د ثقافت په حواله او دغه ډول د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا هم د میټرو پولیټن حدود کې یا په تالار کې چې دی نن ماپشین به غونډه کیږي او په دې کې به د پښتنو د کلتور په حواله د سره کیږي ویناوې کیږي او بیا به تړون او د موسیقي پروګرام هم ترتیب شوی دی
ها دغه سره سره ترین څه دا په کوټه کې نړیوال کانفرنس روان دی د پښتو ادب په اړه د پښتو ژبې په اړه باندې نن وروسته ورځ ده د کانفرنس څنګه روان دی دی کې واقعي د نورو هیوادونو نه هم لیکوالان او پوهان برخه اخلي او نن په دې کې سهاله زلي دي
نن د دې کانفرنس اخري او دریم ورځ د نن د دې کانفرنس د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثنا الله زهري راځي پروګرام ته تب شوی دی او په کانفرنس کې نن ورسي ورځ چې دی هغه زیاتره پښتو مشاعره وی او دا غړول به پر پښتو کتابونو باندې به تبصره وی او د دې ترڅنګ چې دی ماشام به پښتو موسیقي وی او بل خواته پرون د ورځ وو په کانفرنس کې زیاتره پښتو مقالې وی او دا مقالې چې وی د پاکستان افغانستان او د سیمې وو وسنی حالات د په خاص تور د 911 وروسته کوم حالات را مسته شوی دی واغته ځنګړې شوی په کانفرنس کې د روس څخه د اروپا څخه د کابل څخه د خیبر پښتونخوا څخه د فاټا څخه ډېرې لیکوالان او ادیبان راغلي دي ودې کانفرنس ته
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یا ویش شارټ ویوز 2013 پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس
اردن کو مشال لیڈو دغوگی پا پختونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د کورمې قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې د پنځم محرم نه یادې قبایلی سیمې ته د عام ولس په تګ راتګ بندیز وي. د پاړه چینار تحصیلدار زاهد یونس وویل چې دا ګامونه یې د محرم د میاشتې په مناسبت په یادې سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اخیستي دي. پاکستانی پوز وایي چې لانجمنې سیمې کشمیر طرف پوله د هندي سرتیرو لخوا په ډزو کې شپږ پاکستانی وګړي وژل شوي او شل نور ژوبل دي. نن د کوټې په ګډون د بلوچستان سوبې په بیلابیلو برخو کې د پښتون کلتور ورس لمانځل کیږي. د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د وزیرات مرستو څرګندونو په غبرګون وایي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپلې اړیکې د ملي ګټو پر بنسټ پالي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینهپال نن په دې تړاو مشال ریډیو ته وویل افغانستان یو خپلواک هیواد دی او له هر هیواد سره اړیکې خپلو ملي ګټو ته په پام سره پالي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیر مازیګر د پچیراګام ولسوالۍ تورې بوړي سره نږدې د ګیرخېلو په سیمه کې یو کوسټر موټر له لوړ ځای څخه پرېوته. د ولایت ویاند اتولا خوګیاڼي مشال ریډیو ته ویلي چې په دې پېښه کې څلور ماشومان مړه او څلور دېرش تنه نور چې مېرمنې او ماشومان هم پکې زخمیان شوي دي. د افغانستان په ننګرهار کې په هوایي بریدونو کې اووه تنه داعش وسلوال وژل شوي. داعش وسلوالو په دې اړه رسنیو ته سندي ویلي. بلخوا د لغمان ولایتي چارواکي وایي چې تېره شپه د علیشنګ ولسوالۍ په علیشنګ کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو او د حکومت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ خطه کې یو مشهور قومندان جنت ګل په ګډون اته تنه وسلوال وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بروانونی د هند له وزیر اعظم نریندرا مودري او یو شمیر هندي سوداګرو سره د کتنې لپاره نوې ډلي ته ولاړ شي. تیره ورځ د امریکایي حکومت د دغه هیواد ژوي سیاستونو ته ویلي دي چې د 2018 کال په صدارتي انتخاباتو کې د دوی انتخابي نظام د هیکرانو یا انټرنیټي غلو لخوا په نښه شوی و.
مهم خبرونه مور د سرود اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله زنیم پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کړي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملګری ملتونو جنرال اسمبلی ته خپل وینا کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل چې ملګرو ملتونو په تیرو اویا کلونو کې نړۍ د یو شمیر شخړو نه بچ کړی ده، خو له بده مرغه د ملګری ملتونو په منشور په مکمله توګه عمل درآمد نه دی کړی شوی. د نوموړي وینا وه چې په پاکستان کې د وسلوالو محفوظ پټنځایونه نشته، بلکې پاکستان خو د وسلوالو پر ضد بې له څه توپیره عملیات کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان ډېرې قربانیانې ورکړي دي او د ملګری ملتونو غړو له پکار دي پاکستان سره ودریږي او د سیمینا د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمې لپاره د یاد ملک سره مرسته وکړي. ورسپانه لیکي چې گاونډي ملکونو له هم په کار دي چې په پاکستان د تورونه لګولونه ډډه وکړي، ځکه چې پاکستان په اخلاص سره د سیمینا د ترهګرۍ خاتمې لپاره هڅې کړي او روانې هم دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم جنرال اسمبلی ته د وینا وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ مذاکرات به راتلونکي میاشت نه شروع کیږي، چې په کې به په دې سیمه کې امن او افغانستان صورتحال نه علاوه په مختلفو چارو خبرې کوي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د موجوده حالاتو پر رڼا کې د پاکستان پالیسی په ډاګه کړه. ورسپانه لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ لوی شخړه د کشمیر ده او پاکستان وخت پر وخت په هر ډګر هند ته د لړکې د مذاکراتو وړاندیز کړي، خو هند د مذاکراتو دروازې بندې کړي دي. نو نړیوالې ورورولۍ له پکار دي چې د لړکې د خپل کردار ولوبوي. جنگ ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې شمالي وزیرستان چې سموده وړاندې د ترهګرۍ او تخریب کاری مرکز و، د پاکستان فوج د عملیاتو وروسته پکې امن پر ځای شوی دی او تیر ورځ د یادې سیمې په یونس خان کرکټ میدان کې د پاکستان 11 او برطانیې د رسنیو ټیم ترمنځ شلوریزه میچ وشو چې پکې پاکستان په 133 رنزونو سره بری ترلاسه کړو. ورسپانه لیکي چې لوبه ګټل او بیلل په خپل ځای، خو مهمه خبره دا ده چې په دې سیمه کې د کرکټ میچ په کامیابۍ سره وکړی شو. نو دینه دا واضحه شوه چې سیمه تر ډیره حده د وسلوالو خاتمه کړی شوې ده او هغه ورځ هم لري نه ده چې د فاټا په مختلفو سیمو کې بعد داسې میچونه کېدل شروع شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په راتلونکو کلونو کې بعد پاکستان په آبادۍ کې دومره اضافه وشي چې دا به د انسانانو کوټه وي. بلخوا وال سټریټ جرنل په افغانستان کې د امریکا روزنې پروګرام په اړه لیکنه خپره کړې ده. ګلیاز د دوړو لیکونو مهم ټکي وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانې د لیکوال محمد حنیف مقاله خپره کړې ده. لیکوال وای چې په ماشومتوب کې ورته په لومړي وار دا خبره معلومه شوه چې ماشومان څنګه زیږي او دای د هپی هوم نومي مجلې نه زده کړی وو. دا مجله د پاکستان آبادی وزارت خپروله. دغه وزارت کار داو چې په خلکو کې د بهبود آبادی په اړه پوهاوی راولي. لیکوال وای چې په دې رستو کې په پاکستان کې د سرشمیرنې لومړي نتیجې مخې ته راغلي. نو له دې ښکاري چې د هپی هوم پیغام په هغه هیواد کې ورک شوی دی او هیچا ورته غوږ نه دی خوده. محمد حنیف لیکي چې د پاکستان آبادی 2.5 میلیون زیاته شوې ده چې د تیر 1998 کال د سرشمیرنې پرتله 50% اضافه پکې شوې ده. پاکستان په نړۍ کې د آبادی په لحاظ 5م لوی هیواد جوړ شوی دی. محمد حنیف د طبیعتو ماهر پرویز خودبای په حواله لیکلي کچری په همدې شرح سره د آبادی سلسله روانه وي نو په راتلونکي 1.5 کالو کې به پاکستان د انسانانو یوه کوټه وي. د دې ترڅنګ په آبادی کې بیسار اضافه لوجې به قدرتي وسایل او ریاستي خدمات هم کم شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورسپانې د یو حکومتي سار ادارې راپور خپور کړی دی. په هغه راپور کې غری چې امریکای په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې اویا ارب ډالر د افغان ځواکونو په روزنې لګولي خو د خراب منصوبه بندۍ لوجې هلې ځلې هغه شان نوي چې سرنګ په کار وي. ورسپان لیکي چې په لومړیو کې د امریکا دا پلان نو چې افغان ځواکونو او د پولیسو روزنه وکړي او زیاته توجه یې په فوزي پلان و. په هغه راپور کې راغلي چې کله امریکایي ځواکونو روزنه شروع کړه نو په هغه وخت کې ورسره ضروري آلات نو او په خلکو کې شر نه خواندګي هم اویا فیصد و. ورسپان د راپور په حواله لیکلي چې امریکایي ځواکونو په ځمکه نور مهم وجوهات لکه اداري فساد او مشرتابه لپامه غورځولي وو. په راپور کې د سټاف یا کارکونکو د مسلې په اړه هم سختې نیوکې شوې دي. له 2002 کال نه تر 2015 کال پورې ناټو او امریکا د روزنې پروګرام جوړ کړی وو چې پکې د لوړپورو افغان چارواکو هیڅ ونډه نه وه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو مشال ریڈیو تغوا گے د پیو پنوم سرنیز مرکز یو راپور خور خور کړی دی. په دې کې ویلي دي چې خواوشا 1 میلیون خلک چې په اروپا کې د پناه غستلو د پاره خواستونه ورکړي دي په انتظار دي چې د دوی د تقدیر څه فیصله وکړي. دی په دغه اړه باندې په راپور کې د مهاجرینو د مسلو په اړه هم لیکلي دي. ملالی بشیر ګواخ په دغه اړه مونږ نور معلومات راکړي.
سباند 1 میلیون هغه کډوال چې په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې په اروپا کې پناه اخیستې وه د تیر کال تر وروستیو یې برخلیک نه و څرګند. د پیو په نوم نړیوال تحقیقاتي مرکز په یوې څیړنې کې چې تازه یې نتیجه خپره کړې ده ښیي چې 1.5 لک کډوال تیر کال په اروپا کې بې برخلیک وو او دا د 2 میلیونه او 2 لک مهاجرو تر نیمایي زیاته برخه وه. د پیو د تحقیقاتي مرکز په باور د دغو کډوالو اکثر په ناروې او سویټزرلینډ کې وو. په 2015 کال کې د کډوالو 1.5 لک درخواستونه د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې وسپارل شول. تیر کال بیا 2.5 لک نورو د پناه اخیستلو غوښتنه وکړه. د دغې ډلې یوازې 40% درخواستونه منل سوي دي. له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته دا تر بل هر وخت ډیر کسان دي چې اروپا ته تللي دي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې اکثریت کډوال د سوریې، عراق او افغانستان دي چې اروپا ته ورغلي دي. د پیو د تحقیقاتي مرکز په وینا د 1.5 لک کډوالو د دوسیو په اړه پریکړه نه ده سوې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له شاوخوا 10 اروپایي هیوادونو سره یې خبرې کړې دي چې د دې خبرو په نتیجه کې د هغو کډوالو د ایستلو بهیر وروسو چې درخواستونه یې په دغو اروپایي هیوادونو کې تر اوسه نه دي منل سوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په 2018 کال کې اروپایي هیوادو غوښتل چې 80,000 افغانان له خپلې خاورې وباسي خو له دې ډلې نږدې 90 تنه ایستل سوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
ټولنیزې رسنۍ فیسبوک اعلان کړی دی چې په راتلونکي کې به د سیاسي اشتهاراتو اخیستونکو شناخت په ډاګه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د فیسبوک پر انتظامیه د امریکایي کانګرس لخوا وروستو لاغې فشار زیات شوی چې د ټولنیزې شبکې څو ورځې مخکې دا خبره په ډاګه کړه چې په امریکا کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال روسانو د کډوالۍ په څیر د مسلو په اړه په اشتهارونو باندې په زرګونو ډالره لګولي دي. په دغه اړه د مشال د خبر مرکزي څانګې راپور خپور کړی دی. اسرائیل مومن د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
ټولنیز رسنۍ فیسبوک اعلان کړی چې پراتلونکو کې بعد ځین اشتهاراتو اخیستونکو په ډاګه کوي. دا براسي حال کې دا چې پر فیسبوک لدې قبل فشار دی چې تیر کال یې د امریکا د ستراتی انتخاباتو کمپاین پر مهال پر ځین روسانو اشتهارات خرڅ کړي وو. د فیسبوک جوړونکي مارک زوکربرګ په خپل فیسبوک پیغام کې ویل، زه نه غواړم چې څوک زموږ رسنۍ د جمهوریت کمزوري کول لپاره وکاروي. د نړۍ تر ټولو غټ ټولنیز نیټورک فیسبوک په پالیسیو کې بدلون داسې راغلی چې د ټولنیزې شبکې ویلې دي چې دوی د روسانو لخوا د اخیستل شوو هغو 3000 اشتهاراتو کاپیانې د امریکایي کانګرس هغو کمیټیانو ته ورکوي کوم چې د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د روس د مبینه لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي. مارک زوکربرګ وایي اوس چې څوک پر فیسبوک د کومو سیاسي اشتهاراتو چلولو لپاره پیسې ورکوي، نو د هغو له فیسبوک پاڼو سره به دغه اشتهارات لینک کیږي یا تړل کیږي. زوکربرګ ویلي دي چې د قانون له مخې څوک چې پر ټي وي یا نور رسنیو د سیاسي اشتهاراتو چلولو لپاره پیسې ورکوي، نو باید د هغه نوم او شناخت په ډاګه کړل شي. د مارک په خبره پر فیسبوک به هم اوس داسې کیږي. نوموړی وایي چې اوس به د فیسبوک کاروونکي کولی شي چې د اشتهار ورکوونکي تن پاڼې ته ولاړ شي او وګوري چې نوموړي کوم اشتهارات او چا ته لیږلي. د فیسبوک د دې نوو پالیسیو اثرات به د فیسبوک په ټولو کاروونکو وي، ځکه چې دا سیاسي پیغامونه په نړیواله کچه کتل کیږي. زوکربرګ وایي چې تر اوسه دوی ته داسې راپور نه دی راغلی چې ګینې په جرمني کې د ستمبر په 23مه کېدونکو انتخاباتو لپاره په روان کمپاین کې د فیسبوک د لارې د مداخلې هڅه شوې. خو نوموړی وایي دوی به د هغو جعلي فیسبوکي اکاونټونو څارنه جاري ساتي کوم چې دوی د مداخلې د ثبوتونو پر اساس لرې کړي دي. د فیسبوک جوړونکي وایي دوی 2500 کسان نور د دې کار لپاره ګماري چې د انتخاباتو تقدس په ډاګه کولو لپاره کار وکړي او په نړۍ کې د انتخاباتي کمیسیونونو سره خپل اتحاد پراخه کړي. نوموړی وایي دوی به په انټرنیټي سیاسي اشتهاراتو کې د لا نور شفافیت پیدا کولو لپاره کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د اکانومیست مجلې د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه په یو راپور کې لیکلي دي چې په پخواني وزیر اعظم نواز شریف د درغلې د تورونو او د هغه د نااهله ګرځېدونو وروسته د کورنۍ د هیواد په سیاسي چوکاټ کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مبارزه کوي. د دغه راپور مهم ټکي اورو. د اکانومیست لیکي چې د روانې میاشتې په 18 نیټه د پخواني وزیر اعظم نواز شریف میرمن بیگم کلثوم نواز د لاهور په زمینی انتخاباتو کې د تحریک انصاف کاندید ډاکټر یاسمین رشید ته ماتې ورکړه. دا چوکۍ د نواز شریف د نااهله ګرځېدونو وروسته تشه پاتې شوې وه. د تحریک انصاف مشر عمران خان خوشاله دی چې بیگم کلثوم نواز هغه عمر رایې ونه ګټلې کوم چې په تیرو انتخاباتو کې نواز شریف ګټلې وې. هغه د نواز شریف په کورنۍ د درغلې تورونه پوری کوي او ځان د یو ایماندار او ښه مسلمان په توګه وړاندې کوي. د هغه مرستیالان عمران خان ته د مستقبل د وزیر اعظم په توګه ګوري، خو نور ډېر بیا فکر کوي چې که عمران خان واک ترلاسه کړي نو د هند، افغانستان او امریکا سره به د پاکستان اړیکې نورې هم خراب شي. د وزیر اعظم په توګه نواز شریف د هند او امریکا سره د ښه اړیکو پلوي وو. نوموړي د پاکستان د استخباراتي ادارو سره په دې وجه په جګړه وو چې هغوی د جهادي ډلو پټ په پټه مرستې کولې. د هغه مرستیالان فکر کوي چې د نواز شریف لواکه د لرې کېدو په شا د پاکستان پوځ دی. مجلې لیکلي دي چې د پاکستان پوځ د ځینو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي، خو ولې هغه وسلوالو ته سندي ویلي چې په ګاونډي هیوادونو کې بریدونه کوي. د دغه سره سره یې ځینې وسلوالې ډلې ډاډه کړي دي چې سیاسي ګوندونه جوړ کړي. پوز دا دلیل وړاندې کوي چې که وسلوالې ډلې سیاست ته راشي نو هغوی به د تشدد نه لاس واخلي، خو نور ډېر خلک بیا ویره لري چې دې سره به هغوی د مرستو او مالي پنګو په راټولولو کې نور هم ګړندي شي. د اکانومیست لیکلي دي د نواز شریف ګوند اوس هم په پارلمان کې اکثریت لري، خو بیا هم د عدالتونو لخوا د هغه د کورنۍ پر ضد معاملې لا سرته نه دي رسېدلې. نواز شریف درې ځله وزیر اعظم منتخب شوی دی او یو ځل هم د خپل واک موده نه ده پوره کړې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو دریو ونیو کې د حکومت په لزګونو مخالفینو ته مرګ جوړ لاړولې ده او یو شمېر کسانې د ترهګرۍ په جرم کې نیولې دي. په دغه اړه باندې باز محمد عابد تفصیل راکوي.
د ننګرهار سرپرست والی او امنیه قماندان ستر جنرال عبدالرحمن رحیمی مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په تیرو دریو اونیو کې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبل اړولی او یو شمیر مهمات د پولیسو لاسونو ته ورغلی دي. دی وایي
اتیا وسلوال مخالفین وژل شوي او دیارلس ټپیان شوي دي. 55 تنه شکمند کسان ژوندي نیول شوي دي. 15 میله بیلا بیل ډول وسلې، 400 فایره بیلا بیل ډول مهمات، 12 اراده نقلیه وسایط، نظامی تجهیزات او چادرېدونکي توکي د امنیتي ځواکونو لاسته راغلي.
په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د بمی چاودنو او انسان تختونکو پیښې زیاتې شوي چې له امله یې تېره اونۍ ډاکترانو او د درملتونونو مالکانو کاربندیز هم کړی و. خو جنرال رحیمی وایي چې د دوی پولیسو هغه کسان نیولي چې په جلال آباد ښار کې به یې خلک تهدیدول او د درملتونونو مخ ته یې چاودنې کولې.
دوه تنه ماین کېښودونکي سم به یې خلک تهدیدول، هم به یې ماینونه ورته کېښودل. هغه به صوتي ماینونه وو، هغه به تخریبي ماینونه وو. زموږ د پولیسو په هلو ځلو دواړه کسه ونیول شول.
جنرال رحیمی زیاتوي چې د دوی پولیسو په تیرو دریو اونیو کې 4 ارادي موټرو کې 180 کیلوګرامه چرس او پوډر نیولي او عاملین یې د قانون منګولو ته سپارلی دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو سوخ شوی دی زموږ د ونیز خپرونې د نړۍ رنگونه. دا خپرونه تاسو د پاره ګل آیاز وړاندې کوي.
د مشال اړوي 19 پروګرام د نړۍ رنگون کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خپرونه کې مو درته د نړۍ لاره بره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې کیسینی خلای جاز زحل سیارې سره جنګېدو وروسته تباه شوې ده. ساینسدانانو د کیسینی خلای جاز اړخ هغه ځای په لور کړی وو چې په زحل سیارې تباه شي. د کیسینی خلای جاز ایندن ختم شوی وو او د امریکا خلای ادارې ناسا دا پریکړه کړې وه چې اخوا دیخوا ګرځېدو نه ښه ده چې په زحل سیارې دغه خلای جاز تباه کړ شي. د کیسینی خلای جاز نه پل شوی وخت مطابق سیگنل راتل بند شوی وو. دا سیگنل بندېدو معنی دا وه چې خلای جاز د زحل سیارې په فضا کې د داخلو وروستو په 100 سیکنډو کې تباه شوه. دې سره د ناسا په تاریخ کې تر ټولو کامیاب مشن سرته ورسېدو. دا مشن تر 14 کالو پورې روان وو او په دې $40 ارب لګښت راغلی وو. کیسینی خلای جاز په زحل سیارې تباه کېدو پر وخت رفتار 1,60,000 کیلومتره فی ګنټه وو. ساینسدانانو تر مخه کیسینی خلای جاز تباه کېدو نه مخکې ډېر ګټور معلومات ترلاسه کړي وو. پدې کې په زحل سیارې موجود ګیسونو په اړه هم ډېر ګټور معلومات موجود دي. کیسینی خلای جاز د زحل سیارې په اړه معلوماتو جاج اخیستل شوی او د هغه سیارې په اړه ډېر پیچلې خبرې هم هوارې شوې دي. په دې مشن کې د زحل سیارې دوه سپوږمۍ ټایټن او انسیلادس جاج هم اخیستل شوی دي او په دې اړه دا معلومات مخکې ته راغلي دي چې په هغه سپوږمۍ کې اوبه موجود دي. د ساینسدانانو په خبره په هغه ځایونو کې د ژوند اثرات او امکانات هم ډېر قوي دي. کیسینی خلای جاز په مشن کې د زحل سیارې سره نږدې تیرېدو سره د هغه سیارې جوړښت او ګیسونو په اړه نوي معلومات هم ترلاسه شوي دي. د مصر چارواکي وایي چې د لرغونو آثارو پوهانو یو قدیمی شاهي سونار مقبره موندلې ده چې پکې د یوې ښځې او دوو ځوانانو هنوچي ویلاشونه موندل شوي دي. دا مقبره د پلازمینې قاهره نه 400 کیلومتره لرې د نیل ساحلي علاقې القیصر کې موجودیت لري. په دې اړه دا ویل کېږي چې دا د 14مې پیړۍ قبل مسیح کې د شاهي سلطنت کې جوړ کړل شوی و. په دې مقبره کې نور ډېر شیزونه هم موندل شوي دي. دا مقبره د دارالابول ناګا کې موندل شوې چې په هغه وخت کې لوړپوړو چارواکي په دغه ځای کې تدفین کړي. دوکتر مصر لرغون آثارو په وزارت په خبره د مقبرې په لاندې برخه کې خونوچي ویلاشونه موندل شوي دي. په دغه ځای کې د نورو آثارو موندلو کار هم دوام لري او پوهان وایي چې په هغه ځای کې کار ختم شوی نه دی. دا په روان کال کې دویمه موندنه ده چې مصري چارواکو کړې ده. د یو قدیم هندوستاني مخطوطي کاربن ډیټا نه دا خبره معلومه شوې ده چې د صفر هندسه د موجوده اندازو نه ډیره زیاته مخکې کارول کېده. د باور کېږي چې دا د بخشالی مخطوطه دریمی او څلورمی صدۍ ده او د صفر هندسي لومړی کارول د موجوده اندازو نه مخکې کارول کېده. د دې دا معنی ده چې په آکسفورد کې محفوظ مخطوطي کې د صفر علامت د هند ګوالیار ښار په مندر کې موجود علامت نه زیاته قدیمه ده. د آکسفورد یونیورسټي پروفیسر مارکو ډیسابیټي وایي چې صفر هندسي تخلیق د ریاضی لپاره عظیمه کامیابی و د بودلین لایبرری ریچارډ اولډن وای چې دا موندنه د ریاضی تاریخ لپاره ډیره زیاته مهمه ده. په قدیم هندستان کې نقطه یا ډاټ استعمال و چې وروسته صفر علامت جوړه شوه. په نړۍ کې د ریخمو ډیر زیات قسمونه موجود دي، خو د سمندر ریخمو په اړه ډیر کم معلومات موجود دي. دې ته بایسز نوم ورکړل شوی دی. دا د ریخمو ډیر مخصوص قسم دی او له پیړو راهیسې استعمالیږي. په دې اړه یوه دلچسپ خبره دا ده چې دې سره تړلې د یوې کورنۍ ښځې له 1000 کال راهیسې د سمندر ریخمو جوړولو کار کوي. دا کورنۍ د اټلي سارډینیا جزیره کې ژوند کوي. دغه کورنۍ له سمندر نه د ریخمو راویستو کار کوي او بیا ترې نور شیونه جوړوي. د سمندر ریخمو تاریخ ډیر زوړ دی. د کارپان په خبره 15000 کاله مخکې میسو کوټیمیا کې خزو خپل بچا لپاره نفیس جامو جوړولو لپاره د سمندر ریخم کارولی وو. داسې ویل کېږي چې د مصر پخوانی بادشا د سمندر ریخمو جامې خوښولې. همدغه شان په تورات کې د سمندر د ریخمو 15 سلویغ ځله ذکر شوی دی. د سمندر ریخمو نه جامې جوړول ډیر زیات مشکل او پیچلی کار دی. د یو رومال په جوړولو تر 6 کلونو پورې وخت لګي. په نړۍ کې د سمارټ موبایل ټلیفون او کمپیوټر مشهوري کمپنۍ ایپل نوی آیفون معرفي کړی دی. د نوی آیفون نوم آیفون ایکس یا لسم دی. په نوی آیفون کې د ګوتو نښو پر ځای د سیری شناخت په مرسته ټلیفون پرانستل کېدی شي. د ایپل کمپنۍ په خبره فیس آی ډی په تیره کې هم کارول کېدی شي او په دې کې موجود 10000 انفراریډ ډاټس د سیری شناخت کولی شي. دا د زور ټچ سیستم نه ډیر زیات پیچلی دی. دا د ایپل تر ټولو ګران بیا فون دی. د 64 گیګا بایټس ماډل بیا 999 امریکای ډالر ده. بل په سامسنګ د نوی نوٹ 8 فون بیا 910 ډالر ده. په نوی آیفون کې هوم بٹن ختم کړل شوی ده او د دې سکرین سپر ریټینا دی. د دې ترڅنګ په نوی آیفون کې ډیر زیات جدید فیچرز هم معرفي کړل شوی دي. د نوی آیفون بیټری د آیفون 7 په مقابله کې 2 ګڼې زیات کار کولی شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم 8 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې د 200 مليون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم امریکن اساسن دی چې د 15 مليون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مدر دی چې د 10 مليون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم سیمرن په لومړي نمبر دی چې د 200 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم لکھنؤ په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم 8 دی. ټالی ووډ سینما نوی فلم ټام ریډر لومړی شریل خپور شوی دی. دا فلم د 2013 کال مشهور ویډیو گیمز باندې جوړ دی. په فلم کې مشهور اداکارانو الیسا ویکندر، واټسن ګوګنز او ډومینک ویسټ کار کړی دی. دا فلم عکسبندی په برتانیا او جنوبی افریقا کې شوی دی. فلم ټام ریډر به د 2013 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي.
You can pick up where he left off. I see so much of him in you. Brilliant.
Hello, Sprout. If you're listening to this, then I must be dead. I found something. A tomb called the Mother of Death. If Trinity succeeds, our world is in danger. Promise me you will stop them.
I promise. I think I know where my dad went.
That's right in the middle of the Devil's Sea.
It'll be an adventure.
Death is not an adventure.
ہالیوڈ سینما مشہور اداکار اینڈریو گارفیلڈ نوے فلم بریت با دا اکتوبر پر 14 نیٹن نمائش تفار اڑانی کی گی. پر فلم کی نور و مشہور اداکارانو کلیری فوئے، ٹام ہالینڈر اور نور کار کرے دی. پر فلم کی خودل شوی چی اینڈریو دا پولیو رنز بانی اختوی اور ڈاکران ورتا دری میشت وقت ور کرے بی. اینڈریو دا معذور خلق لپار قانونی جنگ کوی اور مشہور ایڈوکیٹ وی.
You hardly know him. He's practically a stranger.
The thing is, I just know this is it.
I love you, Robin.
I can't move. What's going on?
Robin, get another respirator.
People paralyzed by polio don't last long.
Can't move anything from the neck down. Can't even breathe for yourself.
How do you live like this? Yes, you suit.
I love you, and I want Jonathan to know you.
You can't love this.
Yes, I can. There must be something I can do.
Get me out of here.
Robin's going to leave the hospital.
No one with your husband's disability exists outside a hospital.
Has anyone ever tried? Robin! Robin! You're right, darling.
Much better.
£5 says he'll never make it.
You're wrong.
د هند سینما مشهور اداکار سیف علی خان نوی فلم شیف لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د هالیوډ سینما مشهور فلم شیف باندې جوړ دی. فلم شیف به د اکتوبر په 8 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
اپنے بیٹے کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں رہے گی تو تین مشن سٹارز بھی کسی کام کے نہیں ہیں. خالی پیسے دے کے کوئی اچھا باپ نہیں بن جاتا.
اٹس گریٹ کہ تم اس کی پرفارمنس کے لیے آگئے. ہی اڈورز یو.
پتہ ہے دنیا کے بیسٹ چھولے بھٹورے کہاں ملتے ہیں؟
What is چھولے بھٹورے؟
تم چاندنی چوک کے روشن کالا کے اونلی پتر ہو کے ایسے باتیں نہیں کرتے.
Thank God, اب ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. تم میرے بیٹے ہو.
بڑھتا گیا بس کاروان.
جاؤ بابا جاؤ.
ایری کے ساتھ اور ٹائم نہیں اسپینڈ کر سکتے تم. ہی نیڈز ہز ڈیڈ.
دو تین دن میں واپس جانا ہے مجھے. کام کام سے پیار, پیار سے کام میں کہیں پیار تو رہ گیا, وہ بھی کرنا ہے. اپنی زندگی سے, اپنے بیٹے سے.
د ہندی سینما نوی فلم نیوٹن لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار راج کمار راو کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر آنند لی رائے جوړ کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې راج کمار کلرک وی او جنگ ظفر علاقې چھتیس گڑھ کې انتخاباتو کولو لپاره مقرر کړل شوی وی.
تمہاری پرابلم کیا ہے نیوٹن معلوم ہے؟
میری ایمانداری.
نا ایمانداری کا گھمنڈ. اپنی ہی ڈیوٹی کرنے کے لیے تم چاہتے ہو لوگ تمہیں تھینکس بولیں.
مجھے ڈنڈ کرنا ہے. ماؤسٹ انفلوئنس کافی ہیوی ہے. فل سیکیورٹی ملے گی.
اگر پولنگ بوتھ پہ ماؤوادیوں نے حملہ کر دیا تو
اس پولنگ بوتھ کے الیکشن کو ہم رد کر دیں گے اور دوبارہ وہاں ری الیکشن کروائیں.
پچھلے الیکشن میں 19 لوگ مارے گئے تھے.
یہاں تو متدان کیندر آج کئی سالوں بعد لگا ہے. یہاں کی کیجوئلٹی فگر تو کل شام کو پتا چلے گی.
پتا نہیں میرے پاس 76 ووٹرز کی لسٹ ہے اور ان سبھی کے ووٹس بہت معنی رکھتے ہیں.
میں لکھ کے دیتا ہوں, کوئی نہیں آئے گا ووٹ دینے.
لکھ کے دیجئے کوئی نہیں آئے گا ووٹ دینے. میں یہ کلیکٹر آفس میں سبمٹ کر دیتا ہوں.
کرکٹ کھیلتے تھے بچپن میں؟ بیٹسمین یا بالر؟
امپائر.
لگا مجھے. پکڑیے. بھاری ہے نا, یہ دیش کا بھار ہے اور ہمارے کندھے پہ ہے.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.